سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال ادمي رحمت صفيد تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمري څلور وشته ماده کې سپینځل سم په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په دې ورس کابل ونیو او جمهوری نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیرې ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرځاوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوو کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو وړو خلکو شمېر له 9 میلیونه واوښت. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال راډیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای د ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستانی چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر پرون ویلي پاکستانی طالبان دې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستانی چارواکو دغه ادعاوې رد کړې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو د دې دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کال د کار د محدودیت او د نورو موارد یادونه کړې ده. نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانستان د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لیک کمیشنرې نن تایید کړه چې د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه 550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي دغه ارقام رښتینې دي او ښایي چې د قربانیانو شمیر تر دې لوړ وي او ډېر کله د اوکراین په ځینو سیمو کې د سخت جګړې له امله د تلفاتو شمیر پر وخت نه خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تیر کال په فبروري میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په اوکراین کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي چې له زرو ډېرې ماشومان دي. او د روسیې په دغسان جمهوریت کې د ټولو په ټان کې د 14 له امله د مړو شو کسانو شمیر 15 شو تر رسیدلی دی. د 14 تېره شپه د ګیس په 14 شوې ده او د دغسان د چارواکو په وینا تراتیا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغسان مشر نن د دې ورځې په مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و. څېړونکي وایي اورلګیدنه نوموړی د موټرو د ترمیم په یو پلورنځي کې پایله او بیا د تېلو ټانک ته خبره شوه. د پیښې په اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د زمري څلور وشتمه د اګست 15 پر افغانستان او پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلنه ورځ وه، خو هغه افغانانو چې دغه ورځ په افغانستان کې تجربه کړې ده وایي
کالونه راته راغله ډېر په ورختایي سترګو یې له اوښکې ډکې وې. راته ویل سي طالبان نن تر باغ بابر پورې رسېدلي دي.
همدارنګه دا به هم واورو چې په تېرو دوو کلونو کې طالبان افغان نجونې له زده کړو راګرځولې وي. د افغان نجونو ژوند ته کتنه کوو.
پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
هم درنګه د به هم سره ووري چې طالب چارواک ونن پیوناسته کې پر خپل زینو مشرانو اعتراض کړی دی چې کدوی چرته اصلاحات را منځته نکړي د ملت او حکومت ترمنځ به واټن نور هم ډیر شي. د دې ترڅنګ د به هم سره ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي دی چې په دغې تیرو دوو کلونو کې څه باندې اته دیرش اشاریه یو میلیون ماشومان اړ شوي دي چې سخت کارونه وکړي. دا چې د دې ماشومانو ژوند اوس مهال څنګه دی په دې هم درسره راپور لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنیدو په دویمه کلیزه کې یو شمیر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغه مراسم کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 نیټې په ویاړ جوړ شوی و، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویل که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي د مخکنیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوي دي، ځکه یې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي وو، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغه شحال د موږ لکه اوس ډېرې کړې ډېرې کړې بل منځونه یې جوړ کړ، غصبونه یې وکړل، هر څه یې وکړل، افغانستان ته پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشری حقوقو پراخ نقص، زپیدل اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمیر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخ واټن اخیسته او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. کله دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي افغانانو غواړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو، مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
د لوړ پوړو چارواکي داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوا یې د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن ووهي، ګډوډۍ ته لمن ووهي.
د اګست 15 چې واکته د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابره ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځله. خو د تیر کال په څیر پوځي پریډ ونه کړ. تر خوا یې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمیر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نیټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
راپور کې مو واوریدل چې نن د اگست 15 هغه ورځ چې یو شمېر افغانان د افغانستان د تاریخ لپاره تور ورځ خو طالبانی بیا د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې لمانځي. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ طالبانو اوسنۍ حکومت کابل ته راداخل شو، تیر جمهوري نظام ړنګ کړ او خپل حکومت جوړ کړ. د سقوط دا کیسه چې د اگست په ملنی مروز پیل او په 15 تر کابل راورسېدله، خاید پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر کاوه هر څه به دومره ژر بدل نشي دا ناڅاپي او هیبونکی بدلون و. په دې راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوي دي چې د کابل د سقوط پورس په کابل کې و.
کاکالو می راتره ډیر په ورختای سترګو له وخت کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي.
25 کلنه میرمن اندلچ په کابل کې ژوند کوي وای. دوه کل وړاندې د اگست 15 مغه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسیدل په ټول خار ویره او ډار حاکم وو. د ټولو خلکو په خوله امدا پښتنه وچی څه بکیږي، خو د دې په خبره د جمهوریت نظام هیڅ چارواکي نه وچی خلکو ته دیوالې او دا چې څه پیهیږي جواب وای. میرمن اندر وای چې په 2 ساعتونو کې د ټول خار باندې بدل شو. د تیر جمهوریت نظام سرتیری لسترګو پنا او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کاکالو می راتره ډیر په ورختای سترګو له وخت کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي. یعنی ډیر ورختا ز خپل ورختا سم د کلمو زیاتره د کورونی غړي دی باندې وو. خور می په مکتب کې ودلغه ورسنه ټوک تر کور را رسیدي، انټرنیټ شبکې م کار نه کول، ډیر استرس او ډیر ورختا او ټول په کور کې ډیر وسټناک ورز.
د تیر جمهوریت حکومت د رسمي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسولین پر خبر هم نه وو. ان دوی په خپل دفترونو کې په کار بوخت وو خو بیرون هرڅه بدل شوی وو. د پخواني نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي ازادي رورته ویل چې کله له دفتر څخه راووتل نور نو د وزیر موین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې اړه کې وو چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده، کیو موټر به پیدا شولو سلو نفر به منډې سي وهلې چې ماتر دیزی پورې ورسو. ځکه چې یو وحشتناک ورځ وه او یو دم ټول طالبان راښکاره شول. هغه پخوانی حکومت چې دی هغه عسکر ورک شول. د هرې مور لسترګو کې به دی چې زما زوی به چیرته وي، هغه به ماته ژوندۍ راځي او کنه به راځي. چې دا وتر اوسه پورې یو بنګ پکړونو کې، په دردونو کې، په تکلیفونو کې.
افغان لیکوال اوګي امیل وای په داسې حال کې چې خلکو د ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدل زوینه لټول. خبر خپور شو چې کابل هوایی ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایی ته پیس کړه به چا یې نشي تیاره چې پورته کیږي څومره کسان بیرته وبېږي کینه. فقط لته دا و چې طالبان د جنگ په دوران کې مليدل فقط وحشت او وجد تکول و همدا و او د دې راتګ نه هغه بیره چې د دې کې وجود کې
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې و نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې حقله ازادي راغله ته وویل
د ازادۍ او راز منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوه کلونو په ترڅ کې مذاکرات او هر څه بدل کړل. هغه مهال هیڅ یو د امارت غړي دا تصور نه کاوه چې تیر اداره به دومره ژر نسکوریږي. د ناټو د وتو وروسته حتی یو ساعت هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2020 کال د اگست 15 نیټه ده، د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوې چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځې پرته له اخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړیدل تور ورځ بولي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د ماشومان د ساتنې سازمان یاسف د چلډرن وای د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د سرویشو ماشومان له ډلې 8.4% سلنه د بي وسلې لامل د سختو کارونو کول تر شوې. تفصیل په راپور کې
د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وای په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د سروې شوی او ماشومان لړلې 8.4% سلنه یې سختو کارونو ته اړ شوې دي. د سازمان نن د اگست په 15 د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې لپاره کېدو سره هممهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله دا ماشومان مجبور شوي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یاد سازمان هم داشن ویلی چې دا ماشومان د کار په محل سخت حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په راپور کې د هغې کاریګری ماشوم یادونه هم شوې ده چې په یو سرحدي بندر کې د توکو د لیک په محل موټر ووهله او مړه شوه. په راپور کې د 6.1% سروې شوي او ماشومانو له قوله ویل شوي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وای د بې وزلۍ له امله اړ شوي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ راپیدا کړي. 15 کلن نقیب الله چې په کابل کې کباړ راټولوي وایي په پلار یې د کوټې چت رالوېدلی او کار نشي کولی ځکه دی او نور واړه ورونه یې کار کولو ته مجبور شوي.
50 دا ګاز راډکو ډوبیا خړو خوراک ته ډوډۍ وچه ډوډۍ خورو.
د محمد خان په نوم یو بل ماشوم چې بوټونه رنګوي وایي پلار یې له یو کال راهیسې ناروغ دی او کورنۍ ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت ده ته چې 1 کلن دی او یو بل ورور ته یې ورپاتې دی.
دوه کاله کېږي چې بوټونه رنګوم. د پلار مې کولمې سوري شوي او روغتون کې دی. یو بل ورور مې دی، هغه په بل ځای کې کار کوي.
خو د ماشومانو د حقونو یو فعال وزیر خان وایي که ماشومان د لوبو او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کړي له زده کړو پاتې کېږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. نوموړی وایي
په راتلونکي کې که چیرې دوی دغه ډول کارونو ترسره کړي دوی به فزیکي، ذهني او دې ترڅنګ له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، هم بل تعلیم څخه پاتې وي او د دې ترڅنګ له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره به مخامخ وي. که چیرې دوی تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، بیا په اسانۍ سره له ستونزو مشکلاتو سره وتلی شي.
وزیر خان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې دې ماشومانو ته پام وکړي او له دې ناوړه وضعیت څخه د ژغورلو لپاره یې لاس پکار شي. د ماشومانو د ساتنې سازمان داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلی وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا 3.2 میلیونه افغان ماشومان دا مهال خوارځواکي دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره دې په کافي اندازه او اوږدمهاله مرستې وکړي.
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت تیاره ښودلی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشرې الکا ګوټشالک د جرمنی له ARD ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنۍ 2 کاله وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس DPA د راپور لمخې میرمن ګوټشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن ښودلی او ویلي دي چې د حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدلی شي. نوموړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته، خو 10 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکي دي. طالبانو د 1400 هجري لمریز کال د زمري یا اسد په 1400 حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه وتلي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي، خو ورو ورو پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د DPA راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوټشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په 100 کې 40 کارکوونکي ښځې دي، خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړی همداراز وایي په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنۍ خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمنی د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر سټیفان ریکر له ډویچلند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې 2 ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي. خو اجازه نه دا ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي، بلکې باید لخپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکاروي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی، وضعیت نا امیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواده ووزي. خغلی ریکاروي کاریټاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاری اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو، د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی، ځکه د امنیت له ښه کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریټاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونو ته کډوال شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه له ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 10% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي. د غرض د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 10 په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 40 جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالۍ په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزې نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
ریجکت میشه. خانه بسیار قیمت است. مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډیری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتی که بود نتانستی مونجا زندگی
کنم. در زینو ستونزو لعبلا و نتوانیدو چه حل تجوان وکرو. شل کلمی خدمتو کرد. در دیل پارا چه غلنوم. پا دیرو سختی و میزان ایران تاورا سابا. شپک اولاد لرم. دورازی دوالا که تو منا پا سختی گتم. پرا تل انسانی امکاناتو دل تجوان کوم.
هیچ امکانات انسانی برای زندگی و ایگا پا نداریم.
د بې وزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوي وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته لخپل میرمن او دریو مشمان سره له افغانستان او تلای دی
جمهوریت سقوط کړه تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شوم که از وطن
شاوخوا درمشتي ورسته له سقوط د ته اړ شوم چې هواد پرېګدم لا قچاقي لارو ایران ته راغلم ډیر ستونزې می ولیدې په دې سړه هوا کې درې واړه مشمان می هم را سره سو میشتې په لار کې ووم لا یو ځای څخه بل ځای ته تلم اوس لا یو لسکلن زوی سره می المان کې يم نور کورنۍ می ترکیه کې دا و می نوشو کولای هغوی لزان سره راولم زه هم به برخلی کیم قبولی می هم معلومه نه ده
سم فامیلا بیارم من برای خاطر حساب قبولی و کفایچ معلوم نیست وضعیت به سرنوشتی به سر می برم
خوایا هغه کسان چې په دې دوه کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلې دي خژوند لري د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې له دوه کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي
چې قرار شد ما برای از افغانستان تمام مسیر پولیسو
کله مو چې وختل افغانستان او وزول پولیسو څخه تر هوایي ډګر ټوله لار مې د وطن هوا بیوله سو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستل لرم خو هیڅ مې په درد نه خوري د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړې
صف شروع کړم وحالا مشورهای مهاجرت به خودی خود مره
خود ایران او پاکستان په ګډون په گاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي د پولیسو د ځورونې زندانی کېدو بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي
یاکتې د رفتن به کشورهای سي درخواست خوده دادن به سازمان ملل که فعلاً یا درها
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي هغوی د خپل په حال نه پرېږدي د هغوی اساسي حقونه د اوبو نفقي او سرپناه د تامین کړي کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي د رای ورکولو له حق پرته
امی خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد مثلا رای دادن
خو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمیر راپورونو کې ادا کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.2 میلیونه اعلان کړی و د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تیروي
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومتری کې وو خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو بې وسلۍ بېروزګاري او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم لیمه مننه لیدی چې ماته مو وخت راکو مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسیږم اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم د ډېرې جګرخونۍ او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی ځکه زما پلار یوازې دی غټ رور هم نه لرم او خویندې یو او د کور غټه هم زه یم نو مجبوره یم چې کار وکړم ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوي او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي خامکدوزي یا مورادوزي وکړم خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما واز د اسلامي عمارت ټول کارکونکو واوري مکتبونو دروازې خلاص شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه.
سلام علیکم نرگس، مننه چې وخت مو راکړ. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان اغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم. له درسونه او هر شي پس پاتې یو، موږ هیڅ هیلې نه لرو. نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
دا پروګرام دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخې درته تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته.